Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندمو دی ازادي رادیو دی سهارنی خبری مجلې ته مو هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کوم طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې ویل غونډي هیوادونو استل شوی افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی هلته د شکنجې خپل سری توقیف او د جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې ټول وستنیدونکي کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په ګډ خبر کړي ریپورت کې یو شمیر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي و. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورټ یې له نهه څلوېښت کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټه بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمیر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمانو دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي، خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسي له 1,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته لاغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو ولسلیم زر افغان وګړو د قربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره شاوخوا 318 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړي. متحده عربي اماراتو هم داراس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیه پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون یو څلوېښت زره کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرایلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا و خبرو وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات بابورې چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټونه راغله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونه کړې. جزئیات دی دا به هم واورئ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړول. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستې لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویل دي چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربن لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خند او زنګ سره وشي. که وختو نور ریپورټونه هم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورتونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه ریپورتونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وی ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علی خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. موسد نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړه ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دې شمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وايي افغانستان ته ځینې جبرستان شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شو ته د شکنجه ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندي کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبرستان سوي افغان کډوال لغچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د جولای په 14مه په خپل وی پاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر دو طالبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې دی راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هېواده وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي، د شکنجې ورسره د ناوړه چلند، خپل ساري نیونې، بندي کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه، د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د مې او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیز راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
یو څه شي ویدې نن سوي دي وسه خلک واکې دي مخامخ دي ویره لري او دې ته ځان رسوي شي. دلته اوس یو کس دلته مخه کې وسی دي دوی نیمه وته ودی پکې وي ورته ودی پکې وي سناتوري سره ګرځي دي اته دی وایو اول سلام وسنه ته نو کولا سلام ته راکې او کا او چی کړی چی دې نه کړی خو به هغه ټکو
د یوناما د بشري حقونو څانګې هم دی راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي، خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو دا اداوې رد کړې.
دغه شي افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان شي د علي قدر امین نومي جناب شه صاحبد الله تعالی له لوري صدر شوی دي. پس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس وکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د فرمان تر سو باندې راوړي. په همدې سیور راپور دی نو ما نشته شوی وو. دا ما دا وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیئت تعین کړل چې وشي په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یوناما د راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیئت راغلل په کامل د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانع ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یوناما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، مترزې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو یو مستند رپورټ وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې، خپل سری توقیف او جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ د دې رپورټ له خپرېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه دا رپورټ رد کړ او ویل چې د بخنې فرمان نه ټول ورسندونکو کډوال برخمن دي. د ټینګار کړی چې هیڅوک له سیاسي لحاظه هغوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلن نه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي که په ځینو سیمو کې ځینې پیښې رامنځته شوي وي، د ده په وینا سیاسي نه بلکې شخصي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغو سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم را زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلې. که دته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان واخلې چې زمکه رانه خراب کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلی، پرون راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب پرواز سروزیر شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابون نراوتلی چه دیر مالی زیانونه ای اراولی دی، خو مرگ جوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانونه اوختل، لکه باغونه، کرنیزمه که او اوبو کشنه بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی پا طولنی زول، یعنی پا طوله که په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د منځني ختیځ حالات. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هیواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلی چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرایلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. ماکرون دا اعلان پر خپله ایکس پاڼه کړی او د فلسطین د خپلواکې ادارې ولسمشر محمود عباس ته یې یو استولی لیک هم خپور کړی چې پکې د فرانسې د دې پریکړې تصدیق کړی او ژمنه یې کړې چې نور متحدان به هم قانع کړي چې ورته ګام واخلي. نوموړي ویلي د منځني ختیځ دایمي او عادلانه سولې ته د فرانسې د تاریخي ژمنتیا له مخې ما پریکړه کړې چې فرانسه به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. که دا پیژندنه عملي شي نو فرانسه به د لویدیځو سترو ځواکونو له ډلې لومړنی هیواد وي چې د فلسطین دولت رسمن مني. اسرائیلو سملاسي دا اعلان غندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطین پیژندنه ترهکرۍ ته انعام ورکول دي او خبرداری یې ورکړی چې دا به د ایران لپاره یو نوی لاسپوڅی جوړ کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ته فرانسې پریکړه شرمونکي او ترهکرۍ ته تسلیمېدل بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر دا پریکړه بې پروا پریکړه بللي. مارکو روبیو د پنځشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه د فرانسې د ولسمشر د دې اعلان په اړه چې د فلسطین دولت به په رسمیت وپیژني ویلي دا بې پروا پریکړه یوازې د حماس تبلیغاتو ته خدمت کوي او د سولې هڅې شاته بي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هک بی لا د جون په میاشت کې ویلي و چې د فلسطین د خپلواک دولت رامنځته کول نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو څخه نه دي. بلخوا اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د غزي د اوربند د خبرو لپاره استولی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د مشورو لپاره بیرته ورغوښتي. د امریکا استازي سټیف ویتکوپ حماس وسلواله ډله تورنه کړې چې په خبرو کې خنیت نه دی ښودلې. دا پرمختګ د هغه هڅو لپاره وروستی شاتګ بلل کیږي چې هدف یې د غزي لپاره اوربند، د حماس له لوري د نیول شوو اسرائیلي یرغملو خوشي کول او د فلسطینیانو لپاره چې له سخت بشري کړکېچ سره مخ دي د سا اخیستو د لنډمهالي فرصت رامنځته کول دي. امریکایي استازي ویتکوف پر خپل ایکس پاڼه ویلي منځګړو ډېره هڅه وکړه خو حماس نه همغږي کوي او نه هم خنیت ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به اوس د یرغمل شوو د خوشي کولو لپاره بدیلې لارې وارزوي او هڅه به وکړي چې د غزې د خلکو لپاره باثباته وضعیت رامنځته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهکر سازمان په توګه پیژني د ویتکوف د څرګندونو پر وړاندې حیراني ښودلې او زیاته کړې ده چې د منځګړو لخوا د دوی د دریز هرکلی شوی او د یو پراخ هوکړلیک لپاره یې لاره خلاصه کړې. یو اسرائیلي چارواکي چې د خبرو له جریانه خبر و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د حماس ځواب د داسې پرمختګ امکان نه برابروي چې پکې دې ډلې ته امتیاز ورنکړل شي، خو نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به خبرو ته دوام ورکړي. هم اسرائیل او هم حماس دواړه د نن او له بهره له فشار سره مخ دي چې اوربند ته سره ورسیږي، ځکه له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د غزې د نن بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او اسرائیلي ولس ته یرغمل شوو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. د محلي روغتیا چارواکو په وینا په غزه کې په وروستیو اونیو کې لسګونه کسان د لوږې له امله مړه شوي، ځکه
لوګه ټولي سیمه ته خبره شوې. د برتانیا لومړی وزیر د غزي کړکیچ نه توجیه کیدونکې بشري ناورین بللې او له اسرائیل غوښتي چې بیړنۍ مرستې پرېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي سره لدی چې وضعیت له پخوا راهیسې کړکیچونو وس نوې ژورې ته رسیدلې او لا هم بدتري. هغه زیاته کړې موږ د یو بشري ناورین شاهدان یو. د برتانیا د صدر اعظم په وینا د جمعې په ورځ بل فرانسوي او جرمني مشانو سره د بیړنۍ تماس لاري پر دې بحث وکړي چې څنګه د نورو وژنو مخاوني سي او خلکو ته هغه خواړه ورسوي چې سخته اړتیا ورته لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې واځي د یو کال په اوږدو کې دینی مدرسو کې د زده کړو لپاره 1,000,000 زده کوونکو نیملیکنه کړې ده. د نو زده کوونکو ډیره برخه یې له زده کړو بې برخې شوین جونې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبریالی وی دینی مدرسې ته ورغلی او یو رپورت چمتو کړی دی چې دلته یې اوریدلی شي.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
په کابل کې د دې مدرسې په سلو کې نویز د کونکې نجونه او تقریبا ټوله هغه زده کونکې دي چې لنجدې څلورو کلونو راهیسې لزده کړو به برخې شي وي دي.
قصه های پیغمبران در سوره های کې ذکر می باشه.
هغه مضمونونه چې په دې مدرسې کې تدریسيږي قران کریم، حدیث او نور په شریعت پورې اړوان مسائل دي.
تغیرات خو بسیار زیات
است. درس توپیل لري، مثلا په خوانځیو کې بلا بل مضمونونه وو، خو دلته یوازې قرآنی علوم دي. په قران کریم پورې ترلې مضامین
مربوط به قران.
فایزه د تسنیم نصرت د اسلامي علومو د مرکز زده کوونکې د طالبانو لبیا وکمنې دو مخ کې لیسې فارغه شوه. د غوختل چې ډاکټر شي او اوس هم د هیل لري چې پراتلونکې کې به په هنتون کې د شمول چانس ورکړل شي، که څه هم د پویږي چې اوس د نجونو پر مخ د په هنتونونو دروازې بندې دي.
وقتی که خانواده بفهمه
کله چې کورنۍ پوه شي چې مونږ قران کریم لوستې دي، نو پر مونږ د قران کریم قوانین تطبیقیږي، ځکه د دین احکام په قران کې دي. نو په دې صورت کې به مونږ ته اجازه راکړي چې پانتونونو ته ولاړ شو.
نږدې څلور کاله کېږي چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د تیبیز د کرومس سه هم د تیر میلادي کال پورسته یو کې د نجونو پر مخ وتړل شوې. طالبان د تعلیمي مرکزونو د بندولو یو دلیل د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي او د نجونو په خوندزیو کې د نارینه استادانو تدریس یادوي، خو په دینی مدرسو کې دا بندیز نشته. په دې مدرسه کې زاهد رحمان صاحبي نجونو ته سبق وایي.
د دې لپاره چې زموږ د خویندو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، نو دا فرصت غنیمت ګڼي او دلته راځي څو دینی علوم زده کړي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر کال وویل چې یوازې په یو کال کې له 1,000,000 ډېر نجونې په دینی مدرسو کې شامل شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ټول شمیر له 3,000,000 اوړي.
یو تازه څېړنه ښیي چې ورزشي تمرینونه په هغه کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. اوس هغه خلک چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر ناروغیو ترمنځ ډول وساتي، له دې څېړنې ګټه اخیستلی شي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه دیونی په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شي او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شي. په دې سیړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو نو د نمونو په توګه ارزولې دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپل ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړی ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، دریمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاو، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاو. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه وه. او حتی هغو کسانو چې د ورزش ساعتونه یې د اونۍ پر ورځو ویشلي وو دا امتیاز لري چې د ټولو ناروغیو له وجې د دوی د مړینو نوشمیر 1% او د زړه د رګونو د ناروغۍ او لکبلې د مړینو شمیر 0% لګو.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې معلومات نه ایجار او جنجال همشه دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخواله اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کوتل د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسی، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده. چې یو خاوند او میرمن تیری یاوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې دې زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې یو جنجال باندې او یو جنگ باندې واوري لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تاګ اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپلواک سپ کرسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساس موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کمه شخړه چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی در چو دا ماشومان دونه صدمه و نمینی
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جنجال نورم زیاد سی
نه تنها چه پا کور که جنجالونه زیادیگی په جامعه که هم جنجالونه زیاتیږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو تبن چې جامعه سالمه نه ده اېده منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشومي هغه به همیشه که یغه به همیشه وقاری یغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص ووسی
خپلواک تر ډیره جای لیدل کی یغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشاورین دي مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې ترڅو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم اوږدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده
بله په داسې مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دی ټوله کورنۍ دی ته جار جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه د څه شوی د کچېت دی یو خزي او د خاوان ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم نه چې دوه پمنځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوه د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته او سره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د سې یو فارمول کې غټ شوی چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی به تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي جارو جنجال پکې ونه اوسي مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپله نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شي چې نه د موږ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د موږ کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطر شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دوی دستور دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، لکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږئ د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، مه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسو له مسلکی اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چیرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسکونه شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بلا بلا ادارو کې کار کوي، یک ماشومان دوی به خوانځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی به بی جراته وي، دوی خپل هدف نسی ویلای، څومره په خپل ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څه خلک چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اوله رهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسي شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړکیتوب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل کچېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او کچېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لار را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تر هغه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي، په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دوه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنه د دوه ژوند مثلا نه ده دلته د دوه د اولادو مسله ده که چیرته زغم ولري د دوه ژوند خو تل تلای ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاریخواله چې د دوه په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي کوم شکل باندې د دوه ژوند مخکې تلای ده شکاک وي هغوی به دارني هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبي اولادونه به مولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې اقل د دوه په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکي چې دوی ته وس یو خدمت وکي ترڅو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو خا هغه دا چې زغم ولري او بلته
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ نو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري په دې خبرونه کې له موږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپل وخت درن دوستانو دا و دي اونۍ دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله ممال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکو مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال ورکړ چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سر په غم کې پروت وی بچانا په بادشاہانو د خاطرو نظر کوي نا نظر کوي نا سوچ دې یار پسند کې ناشتي بچانا په نور خلقو دړندو ګمان کوي نا ګمان کوي نا سوچ دې یار په تو مت رنگ شي بچانا عمر تنگ شی جان پمرو حساب وینا حساب وینا سوک پد سر لتن پری کری بجانا وقتر نا کو کسو مو وہ گشتنا وہ گشتنا کٹول وطن بہار بہار شی بجانا پکار میں ندی بی دیا رشن باہونا اوشن باہونا مر کنڈائی کر لی ندی بچانا لالے زموں گا چمتا ولی نرازینا او نرازینا تا بس کی گلو یا خدایا بچانا بغیر دیارا مجمن راند مڑ بشما او مڑ بشما درکی بانو پا مالت کی بچانا دشترگو عمر خوب تیر وما او تیر وما
دلی و نئی تجلو دا پارا پجانا پا
نا قرار زتی وم تکلیفونا او تکلیفونا زما د گل پشان ځانی وا پچانا دلی ونه غم نو پاوري اره کرما او اره کرما غریب دی مالدار دی نشم پچانا شنا سرا بوگی ٹولو ماں او ٹولو ماں سوک چی غمونا زان لبوری بجانا الگ دیار کی دینا نور نشتا غمونا نشتا غمونا شما اشنا زما سارا پخلا شو بجانا